مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او نجیب عامر هر کله کاو په دې خبري کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړی دي. خلومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له نجیب عامر او
ټانک کې پر اف سی ځواکونو د وسلوالو برید پای ته رسیدل. د اوکراین ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون کړ او په کانګو کې د وی چورلکه نسکورېدو په خکه کې اته 16 سرتیري وشل شوی. سره کې مو اوریدل اوس پام وکړی بشپړو خبرنو ته. د ټانک چارواکي وایي د اف سی ځواکونو پر مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدل دي. د په دې جګړه کې چې 7 ساعته دوام وکړ دواړو غاړو ته تلفاتو د اوړېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن رسنوي ته ویل بریدګر نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې د اف سي ځواک ودانۍ ته ننوتلی و او ډزې پیل کړې وې. وقار احمد وایي له 7 ساعته جګړې نه پس 3 بریدګر وژل شوي او د اف سي لاین د نن حالات د هغوی په قابو کې دي او د پلټنې او تصفیې عملیات روان دي. نوموړي د 3 سرتیرو وژل کېدل او د 13 نورو ژوبلېدل تایید کړل. د استخباراتي ادارې او مامور مشال لړې او تویل په دې جګړه کې شپږ حکومتي سرتیري وژل شوی او 22 نور جوبل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د یو پیغام په خبرولو سره د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د ډیر اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې معلمه د 3 نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون مخام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. هغه وایي د سفورا بیبی پونم یو میرمن چې 20 کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. پولیسو 3 میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي د هغوی 1.5 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلی و چې سفورا بیبی د مذهب سپکاوی کړی دی، نو دوی هغه ځکه ووژله. ڈی پی او نجم الحسنین لیاقت وایي پولیسو دغه 3 واړه میرمنې نیولې او تفتیش یې پیل کړی دی. هغه وایي د دې خبرې د معلومولو هڅه هم کوي چې دا قتل یوازې د خوب د لیدو له وجې مخې ته راغلی که تر شا یې نور محرکات هم شته. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسي کسانو تر څنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د اوکراین د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې. د پاکستان د سرکار رادیو د خبر له مخې د ولودمیر زیلنسکی او عمران خان ترمنځ د اړیکه پرون نیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکراین د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکرات او سفارتکارۍ له لارې د مسالې د هواري لپاره خپل اصولي دریځ یو وار بیا تکرار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اوکراین د خلکو لپاره په 2 الوتکو کې بشري مرستې هم استولې دي. نوموړي زیلنسکی څخه مننه وکړه چې له اوکراینه د پاکستاني زده کوونکو او د سفارت د عملی په وسلو کې مرسته کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د فبروري په 3 روسي ته سفر درلود او د فبروري په 4 روسي پر اوکراین يرغل وکړ. پاکستان د اوکراین په شخړه کې بې پرې دریځ خپل کړی دی. د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې پرون د وی چورلکه د نسکورېدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 16 سرتیري وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو پاکستانی چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده. د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال انټونیو ګوتریش یو ویان په حادثه کې مخې ته راغلي تلفات تایید کړي او د وژلو شوو 8 واړو کسانو هویت یې په ډاګه کړی دی. په وژلو شوو کې له شپږو پاکستانیانو سربیره یو د روسیې او بل بیا د سربیا سره تړاو لري. د پاکستان پوځ وایي چورلکه د سارنې په ماموریت په او تر اوسه د نسکورېدو دقیق دلیل نه دی معلوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د کانګو جمهوریت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د ایم درویش په نوم د یاغیانو ډلې چورلکه راغورځولې ده، خو یادې ډلې دا تور رد کړی او وایي د کانګو پوځ د الوتکې د نسکورېدو مسؤول دی. د خبرنو پای
خبرونه بل مشال لري واوریدل چې نجیب عامر درته او وړاندې کړل. کچره سره روانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري.
پا
په ټانک کې په اف سی لائن د وسلوالو برید کې ګڼ امنیتي ځواکونه مړه او ژوبل دي. د انتخاباتو کمیشن وایي د سبانه بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری مکمل کړي.
دوی لپاره تیاریاں د الیکشن کمیشن دی طرف نه بالکل مکمل دي چې تقریبا 28,000 نه زیات امیدواران دي، 80,000 نه زیات دا چې ووټ دي من سره چې غیبا په دې الیکشن کې د خپل رائے اظهار کوي.
سپریم کورٹ د قومي اسمبلی د هغه غړو برخلیک معلوموي چې خپل سیاسي وفاداری بدلوي. یو قانون په پوها په دې اړه وایي
نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه، چې که یو ممبر خرڅیږي او هغه پیسې اخلي او دا هغه ثبوتونه موجود وي، دلته بیا څوک صادق یا امین یا دا ویلی شي.
د پاکستان د سیاسي اړیکړي د دغه ملک پر اقتصاد هم اغیز کړي.
کله چې دا سٹرائک شوټ شي او روډ بلاک شي نو دې د وجه ترانسپورټیشن مسلې جوړ شي، لیکن اي کچ کله هرډلز جوړ شي هغه د وجه مختلف ځینو کې شارټیجز کریټ شي او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن سهار وختي وسلوالو په ټانک کې په اف سی ځواکونو برید وکړ چې 100 ساعته دوام وکړ. جګړه ختم شوې ده خو د 100 ساعته ډزو کې درې وسلوال وډل شوي او د امنیتي سرچینو تر مخه شپږ امنیتی ځواکونه هم په دې جګړه کې وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور حال لسمینا د مشال اړیو همکار اشتیاق مسجد راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع کې لاول نن سهار په اف سی لائن کیمپ باندې برید کړای دی او د سالور غنټې د ډزونه بدلون په نتیجه کې د پاکستانی پوش پیش سرتیری وژل شوې دي او 22 نور پر هرجل شوې دي. او د ټانک پولیس په مطابق برید کوین کې درې وسلاول هم د ډزونه په بدلون کې وژل شوې دي. د دغې پیښې په اړه کې د ټانک پولیس مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
دا دغه د شپې درې بجے دہشت گردو حملہ کړی و په اف سی کلا باندې، هغه کې درې د آرمی ځوانان شهیدان شوي دي او لس پکې زخمیان دي او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوي دي. آپریشن چې کوم دی نو دا مونږه 7 بجے ختم کړی دي. حالات نارمل، علاقه کلیئر، دہشت گرد چې کومونو هغه خلاق، بازار او ټول هر شی حالات نارمل. سرچ آپریشن مونږه وکړه او شا چې کوم اف سی کلا نه کوم کورونو کوم ځای دي او پټی دي پاکی کړو کې پټو لغم وکړو.
د خفیہ ادارے سرا تعلق لارن کی و چارواکی دنم نوش ولو پلاوج مشال ریڈیو تاویلی دی چې د اف سی کیمپ نه د وسلاول برید کې د پاکستانی پوز سپیش سرتیری وجل شوی دی او 22 نور پر هر جلی شوی دی. د خفیہ ادارے چارواکی د پخلی په مطابق په وجل شوی یو کې د پاکستانی پوز صوبیدار میجر شیر محمد، نائب صوبیدار سید علی، سپاہی محمد نبیل، سپاہی میر محمد، سپاہی علی غلام او سپاہی مسکین علی شامل دی. دی ٹانک ایف سی کیمپ نے دی برج ذمہ واری دی تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر الاجلی و بیان کشے مان لیے دو. پبل لوری 13 ورس دی سویلی وزیرستان دی ماکین مندیچ سیما کشے ہم اس دیگار مال پنجاب اجے نا پیجاندلی و سلاولے پا پاکستانی پوز سرتیریو بنے برید کڑائی دے او دی دوے گھنٹے دی ڈازونو بدلون پا نتیجہ کشے دی پاکستانی پوز کیپٹن سعد و لانس نائک ریاض وجل شوی دی او تن نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی چه دی میجر سیام، نائب صوبیدار گلامین، نائب صوبیدار عزت بادشاہ، نائک شاید خان، نائک عبدالوہاب، سپاہی امین، سپاہی رضوان او سپاہی زبیولا په نمونه پی جندل شوی دی. پا مکین مندیج سیمک شہم پا پاکستانی پوز دی برید زیماوری دی تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی مانل یہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو واوري.
مشال لوي تاسې غوږی د زیارت پورس د خیبر پختونخوا په اتلسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې خلک رای ورکوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د سبانی بلدیاتي ټاکنو لپاره یې تیاری مکمل کړی دی. په دې انتخاباتو کې له 8000 زیات نوماندان په میدان کې دي او له 8 میلیون زیات نارینه او خزینه ووټران به خپل رای وکاروي. الیکشن کمیشن وایي چې له 6000 نه د زیاتو پولینګ مرکزونو څخه له 1400 زیات یې حساسې ګرځولې شوي، چرته چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. نور حال د غلام غوس رپورت کې.
د مارچ په 1 نیټه د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورمی او رغزو، بردیر، کوزدیر، سوات، شانګلی او ملکن په شمول په پاتې 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د سوری لاندې اړوند ادارو په پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دې دویمې مرحلې لپاره تیاری مکمل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي
تقریباً 80 لاکھ زیادہ الیکشن جاری ہوئی.
د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي زینی پولینګ سټیشنې حساسی او زینی بیا ډیری حساسی ګرځول شوې دي او په حساسو یا ډیرو حساسو پولینګ سټیشنو به زیاته امنیتی عمله ګمارل کیږي او د کیمرو د لارې به هم ساره نه کیږي.
شپږ درا سره پاسه مونږ سره پولینګ سټیشن دي چې په کې شپږ سوا سره پاسه مونږ سره د حساس په کلیر شي دي. د آرټیکل 220 نه 220 تحت چې د سوره چې د منګا ایڈمنستریټیو یا د سوره ایگزیکټیو د غوډي ادارې هغه الیکشن کمیشن سره پابندي چې د الیکشن کمیشن موافقه کوي. په دې سکیورټي حوالے سره یو ډېر زیات ډیټیل ډیسکشن شو او هغه نه بعد د باندې چې کوم نفر یې د اهلکارانو په تایید مته خبره ده هغه آی جی پی شپ دا کلیر کړ چې هغه په دغه حساس پولیسیشن باندې با د نارمل پولیسیشن په نسبت ډېر زیات مفیدی.
الیکشن کمیشن د دې انتخاباتو لپاره د پولینګ سټیشنو یا رایو ورکولو د مرکزونو عملیې ته روزنه هم ورکړی ده او په هر کلی کې د مزدور کسان کونسلر، جنرال کونسلر، د ځوانانو کونسلر، اقلیتی کونسلر، خزینه کونسلری او تحصیل چیرمین لپاره د شپږو رنگونو د بیلابیلو قسمونو د اوټونو د پرچو په اړه یې دوی ته تربیت ورکړی دی. په دغه اړه په بردیر ضلع کې د براول بانډې د یو پولینګ سټیشن د عملی مشر شفقت حکیم مشال ریډیو ته وویل
والی سره مونږ ته کوم د پاپر الیکشن کمیشن ټریننګ راکړلې او هغه ټریننګ والی سره دا چې یو کس کوم دی دا په شپږ ټونه شي مختلف کلر دي او مختلف کلر چې کوم دی پرچیان دي او مونږ ته دا ټریننګ دا ویل شوې دي چې راته صبح ترانسپیرنت الیکشن چې کوم دی دا څنګه یقیني جوړوي. نو بهر حال څومره سټاف چې کوم دی پر دیر کې هغه ټیچنګ سایډ باندې دی هغه چې هیلت سایډ باندې دی څومره محکمې دي دا ګورنمنت امپلایز ته ټریننګ ورکړې شوې دي کوم آزادانه الیکشن چې کوم دی دا یقیني جوړ کی.
په عین حال کې 13 ورځ د صوبې د چیف سیکرټری په مشرۍ په غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیتی او انتظامی تیاریانو جاج واغستل شو او د الیکشن کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د رڼو ټاکنو یقیني کولو لپاره دوی د الیکشن د ورځې لپاره یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
پرون د پاکستان د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وشوه چې پکې ویل شوی د پاکستان قومي اسمبلی کې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند کوم غړو خپل وفاداری بدله کړي دا غوی په زړه د هغوی پر ضد دی د عین لمخې اقدام وشي او د اسمبلی له غړیتوبې لري کړل شي. حکومتي ډله تور پوری کوي چې دغه کسان ترې د اب مخالفو سیاسي ګوندونو د پیسو په زور لري کړی دي، خو په خپله دوی بیا وایي د وزیر اعظم عمران خان له پریکړو خوشاله نه دي، نو ځکه یې دا ګام پورته کړی. دا چې د سپریم کورټ د دې بینچ د پرونی غونډې نور څه تفصیلات دي له سراج زهیر به واورو.
د مارچ په 9 په سپریم کورټ کې د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 بینچ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه وکړه چې پکې یې له سپریم کورټه غوښتلی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د تللو پارلیماني غړو د نااهلۍ په حواله د آئین آرټیکل 3 ای تشریح وکړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس عمر عطا بندیال د پاکستان اټارنی جنرل اشتر اوصاف علی ته وویل چې نن په 2 کې خپل دلایل بشپړ کړه. په دې موقع اټارنی جنرل په خپلو دلایلو کې اووی ک یو اسمبلی ماته کړی شي نو هیڅ یو غړی د غړیتوب داون نشي کولای، او د دې به معنی داوی چې دغه غړی به بیا انتخابات کوي. د اټارنی جنرل د دلایلو په جواب کې جسټیس منیب اختر اووی آیا یو پارلماني غړی یوازې په دې ټولو عمری نه هله کې دی شي چې هغه پارٹی پریخي وي؟ کدا سوینو باید چې بیا پارلمان په آرټیکل 3 نوې ترمیم وکړي او د یو غړی د نه هله موده وټاکي. په دې موقع چیف جسټیس عمر عطا بندیال خپل ریمارکس کې وی کدی یوې پټی نتلل یو غټ ګام وبلل شي او د دې سزا ټولومري نه اهلی پکار وی، نو بیا هم مون قانون ساز نه یو، مون یوازې د عین تشریح کولې شو. د له هغې روسو چې د مارچ په 13 حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تور پورې کړو چې 14 د قومي اسمبلی غړو یې د اپوزیشن ګوندونو پیسې اغستی او د اپوزیشن سره ملګری شوی او خپل وفاداری یې بدلی کړي. د کوم روسو چې دغه پارلماني غړو ته د شوکاز نوټس ولېګلې شو او وضاحت یې ترې وغوښت. خو د ځینې پارلماني غړو وینا وه چې دوی د عمران خان د رویې نه خوشاله نه وو، نو ځکه اپوزیشن ګوندونو ته لاړل. له دې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د این آرټیکل 3 ای تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته یو ریفرنس ولېږلو چې تشریح یې وکړي چې یو غړی د خپل ګوند د اصولو سرغړونه وکړي نو د هغه د نااهلۍ لپاره کومې لارې لټول پکار دي. د پاکستان د این آرټیکل 2 او 3 معنی ده چې د پارلمان غړی به صادق او امین وی. پخوانی سینیټر او سیاستوال عبدالنبی بنگش مشال ریډیو ته اووی که یو د قومي اسمبلی غړی بل ګوند ته لاړ شي او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد اوټ کاروي، خو تر اوټ اچولو وړاندې نه هغه ناخله ګرځول کېدی شي او نه ورته بل څه سزا ورکول کېږي. د دې لپاره به ضروري وي چې د قومي اسمبلی سپیکر د هغه د ناخله لپاره الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړي او بیا به الیکشن کمیشن فیصله کوي.
انٹرپریٹیشن کوئی شو تر اوسا پول دا چی مثال نشتا سپریم کورٹ سوک دا اہل کیا او دیکھ دیر دا سان دا شمشتا دا غا آزاد منتخب شوی او بیائی کیای جا انکری دا دا غی پوری نا اہل کی دے نشی تر سو پوری دا جی دا بر ازی دی بغوٹا شوی بیا بہت بھی کاؤنٹ کی گی اور کبیا فکر داغ اگر لگی الیکشن کمیشن تھا. الیکشن کمیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ، دس از دی اونلی کمپیٹنٹ اتھارٹی.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورټ پر ریمارکس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
دا کو کتلې شي زمونږ د الیکشن د قوانینو دومره سخت معیار ان تکي خودلې شوی دی د یو منبر د پاره چې هغه معمولی بدعنوانی کوي نو هغه د رکنیت ختمې دی شي. نو اوس خبره دا ده چې دا تشریح کول خو پکار وو کنه چې که یو منبر خرڅېږي او هغه پیسې اخلي او دا هغې ثبوتونه موجود وي بیا څوک صادق یا امین یا دا ویلی شي. نو دا ټول داسې سوالونه وو چې پکار ده چې سپریم کورټ د دې تشریح کړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وایي په عدم اعتماد تحریک به په 3 اپریل اوټونه اچول کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو یې غواګي. د پاکستان د خزانه وزارت چارواکي او د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو وایي دا مهال چې په ملک کې کوم سیاسي اړې غړې روان دي، په لوی خارونو کې مظاهره او لاریونونه ترسره کیږي، او د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو ترمن د ټکر فضا جوړه شوې لوجه د ملک خراب اقتصاد لا نور خرابېدو په لور روان دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د خزانه وزارت خبرداري ورکړې چې روان سیاسي کړکیچ د هیواد اقتصادي بحالۍ ته خطر پیښولی شي. د مارچ په 28مه یاد وزارت په خپل ماهانه اقتصادي راپور کې ویلي چې په هیواد کې موجوده سیاسي حالات د نورو عواملو ترڅنګ د هغه هیواد اقتصاد ته یو مهم داخلي خطر دی. د راپور له مخه د حکومت او اپوزیشن اتحاد ترمنځ روان غیر یقیني سیاسي صورتحال دا مهال وار له مخه نازک اقتصادي حالت لپاره د لوی خطر ترڅنګ د وړي کچي اقتصادي پراختیا یا مایکرو اکنامیک اکسپنشن کې عدم توازن رامنځته کولای شي. دا چې د یو میاشتن روان غیر یقیني سیاسي صورتحال د اقتصاد په کومو کومو برخو سمدستي اغیز کړی دی، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامیک ډیولپمنټ یا پایډ اسیرنکار ډاکټر محمد ناصر وایي،
نو د انسرټنټی چې جوړ شي بیکاز اف پولیټیکل انسټیبلټی، نو یو خدا ستاسو انویسټمنټ خرابوي، او ظاهر چې انویسټمنټ خراب شي نو ستاسو پروډکشن خرابېږي، او پروډکشن چې خراب شي نو امپلایمنټ چې دی هغه مسله جوړ شي، او هغې د وجه انامپلایمنټ راشي. دویمه خبره ده چې د انفلیشن چې کوم ریزنز دي هغې کې د پولیټیکل انسټیبلټی ډایرکټ امپیکټ خو فی الحال نه، کله چې دا سټرایکس جوړ شي او روډ بلاک شي نو دې د وجه ٹرانسپورٹیشن مسلې جوړې شي. نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې په یوز کې ټول چیزونه نه پروڈیوس کیږي، یو شی د خونال تزي او بل شی کراچۍ نه پیښور ته برازي، ټیک شو ټول ٹرانسپورٹ د حقیقت نو اي کچ کله هرډلز جوړ شي، هغه د وجه مختلف زینو کې شارټیجز کریئیټ شي، او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ماهانه راپور کې که یو خو د هیواد په اقتصادي وضع د داخلي غیر یقیني سیاسي صورتحال د اغیز ذکر کړي، نو بل خو په خارجي عواملو کې په اوکراین د روسي يرغل لامل په روس د نړیوال مالی بندیزونو، په نړیواله کچه د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي، او د پټرولیم مصنوعاتو ترڅنګ د نورو شیانو د رسد پلارو کې خلل هم د ملکی اقتصاد لپاره خطر بللې. د پاکستان په اقتصادي صورتحال خارجی اثرات پاړه د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامیک ډیولپمنټ سیرنکار ډاکټر محمد ناصر وای چې د نړیوال سیاسي او اقتصادي غیر مستحکم صورتحال اغیز ځکه ممکن دی چې نړۍ په ګڼ شمیر برخو کې د یو بل سره ګنډلې ده.
کلم چې داسې جنگ به وي او ستاسو ټریډ دغه چی هغه ودریږي، نو به هر یو کنټری باندې دغه افیکټ راځي. خو په دې کیس کې زیات امپیکټ ځکه خطره ده چې کله دا جنگ سٹارټ شو، تاسو ته پته چې آئل مارکیټ کې د آئل پرایسز چیرې برتل سٹارټ شو، ٹھیک شو، هغې د وجه چونکه پاکستان یو آئل امپورټنګ کنټری ده، نو کله چې امپورټ د آئل قیمت زیات شي نو ګورمنټ چیرې هغه نشي سسټین کولی، هغه خامخا هغه پرایس ٹرانسفر کوي خلکو ته، ٹھیک شو، نو هغې د وجه چې کله آئل پرایسز انکریز شي نو تاسو ته پته آئل پرایسز کې استعمالیږي، هغې د وجه به قیمتونه خیجی، او گورنمنٹ دې ټیم کې کوشش کوي لکه سبسډي ورکړي، خدا به ډېر لانګ ټایم پورې دې لپاره پاسیبل نه چې پرایسز یې تیږي، او دې هغه سبسډي پیمانه ورکول شروع کړي، دا به الټیمیټلی پرایسز یې تیږي او انفلیشن راتلو خطره ده.
د مارچ په شلمه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د یوې خبري غونډې پر مهال داوه کړې وه چې د نړیوال مالیاتي فند سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات حتمي شي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز اقتصادي خبریال مهتاب حیدر د دې تعطل تر شا سبب موجوده داخلي سیاسي صورتحال یادوي.
اس حکومت کے خلاف اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے
تو آئی ایم ایف چارواکی اوس ګوري چې کده وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شي، او موجوده حکومت سره یې چې په کومو شرطونو لوزنامه شوی ده ممکنه ده راتلونکي حکومت هغه شرطونه ونه مني. اوس چې دا سیاسي ترانزیشن مکمل شي نو هله به آئی ایم ایف معاملات حتمی کوي. بل خو د دې سیاسي شخړې له امله د سٹیټ بینک د شمیرو له مخه تر مارچ 13 پورې 798 میلیونه ډالر د زر مبادلې په ذخیرو کې کمښت هم راغلی دی.
$869 million کے فارن کرنسی ریزروز گرے.
د مهتاب حیدر په خبره په داخلي توګه د غیر مستحکم سیاسي صورتحال لامل سرمایه‌کار او د اقتصادي چارو فیصله سازي ادارې د ویټ اینڈ سی یا د انتظار او کتو برخورد خپل کړي، او تر کومه چې د روان سیاسي کړکې سهل نوي راوته تر هغه پورې به دوی انتظار کوي. د زیاتوی ظاهره خبره ده چې د انتظار په دې دورانیه کې اقتصادي هلې ځلې د جمود سره مخ دي چې په نتیجه کې سرمایه‌کاری کمې ده او ګرانی زیاتې ده شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواګي د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې له ورګډېدو باوجود په قبایلي ضلعو کې خلک د تعلیم، صحت او نورو چارو کې له سهولتونو بې برخې ژوند تیروي. دوی وای حکومت هغه ژمنې نه پوره کوي چې له انضمام وړاندې یې کړې وي. خو د واکمن طریقې انصاف ګوند غړي بیا وای که څه هم انضمام شوي خو د ټولو ژمنو پوره کېدل به لا وخت غواړي او د خلکو ستونزې به په وار وار او څوکه څوکه هواري شي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
2019 مارچ میاشت کې صوبائی او وفاقی حکومت قبیلی ضلعو لپاره لس کلن سماجی اقتصادی پرمختیایی پلان تیار کړی و او دې لاندې هلته سالانه 100 ارب روپو خرچ کولو اعلان کړی و او دې لپاره په ټولو قبیلی ضلعو کې د ملګرو ملتونو ادارې UNDP په مرسته مشاورتي غونډې هم شوې وې چې قبیلی ولس لپاره داسې منصوبې تیارې کړل شي چې د ژوند معیار ورسره ښه شي او د ملک د نورو ضلعو د خلکو سره برابر کړي. خو قبیلی ولس وایي په دې پرمختیایي پلان باندې عمل ونه شو. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حکومت په قبیلی ضلعو کې ډېر غونډې وکړي خو لس کلن پرمختیایي پلان ته یې عملي جامه ورنه کړه.
حکومت دې ته نه ده تیار چې په قبیلی علاقو کې د ترقی چکم پلان دی هغې ته عملی جامع ورواچوي. تعلیمی ادارې نشته، یعنی ته سوچ وکړه چې د باجوړ نوانه تر وزیرستان پورې یو یونیورسټي نشته دی، هلته میډیکل کالج نشته دی، هلته انجینیرنګ کالج نشته دی، داسې علاقې دي چې هلته پرایمري سکول نشته دی. دغه رنګ د صحت ډېرې غټې مسالې دي چې هلته پکار ده چې بیچوز جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي، هلته ټیکنیکل انسټیټیوټ پکار دی چې هغه هنر زده کړي او بیا د هغې په بنیاد هغه ځوانانو له قرضې ورکړي. د سیکورټي مسله ده، نو د مونږ خو دا غوښتنه ده چې حکومت زر تر زره په دغو علاقو کې خپل چې کومې وعده کړي دي وعده مطابق دي خپل کارونه سر ته ورسوي چې الته محرومي ختمه شي.
خیبر نه د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او د صوبایي سملی غړی محمد شفیق پرده وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی خو مکمل شامل دل به وخت اخلي. تروسه د رګبې او آبادې په لحاظ ورته فنډونه نه دي ورکړل شوي خو هیله من یو چې حکومت به راسره خپلې وعدې پوره کړي.
چې کوم انضمام دی دا د لسو کالو یو پروسس دی چې په دا کې به مکمل کیږي. که زه دا وایم چې تر نن پورې مونږ پوره طور باندې زم شوي نه یو نو زه به غلط نه وم، ځکه چې تر اوسه پورې مونږ د مونږ د قبایلي ضلعو چې کومه آبادي ده یا رقبه ده تر اوسه پورې وفاق د هغې په حساب باندې صوبې ته مونږ نه یو زم کړي چې د هغې په حساب مونږ ته ترقیاتي فنډ یا د مونږ چې کم په NFC وارډ کې کم شیر رسیږي چې هغه میلاو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د فاینانس یا مالیاتو اداره وایي چې په 2022 کې قبیلی ضلعو لپاره د سالانه پرمختیایي پروګرام یعنی ADP په مد کې 40 ارب روپۍ او AIP په نوم پروګرام کې 14 ارب روپۍ مختص شوي او دې لاندې به پکې پرمختیایي کارونه ترسره شي. فاټا په 2023 کې د 15 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوي او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام غځول شوی او ولس ته یې په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي هم ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
مشال لوی تاسو غواګي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شېبې دی. ل نجيب اميره د خبرونو لنډي زبر.
د ټنګ چارواکي وای د اف سی ځواکونو پر مرکز د وسلوالو بریټ پای ته رسیدلې ده. په دې جګړه کې چې څو ساته دوام کړي، دواړو غاړو ته د تلفاتو دا وړېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د ټنګ د پولیسو مشر وقار احمد وای له څو ساتو جګړې نه پاس درې بریدګر وژل شوي او د اف سی لاین دننه حالات د هغوی په قابو کې دي. نوموړي د دریو سرتیرو وژل کېدل او د اتلسو نورو ژوبلېدل هم تایید کړل. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د یو پیغام په خپرولو سره د بریټ مسؤلیت قبول کړی دی. د ډیری اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې معلمه د دریو نورو نجونو لخوا وژل شوې ده. د ډیری اسماعیل خان د پولیسو یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. هغه وایي د سفورا بیبي په نوم یوه میرمن چې یو ویشت کلنه وه د مدرسې نه د باندې قتل کړل شوې ده. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د مذهب د سپکاوي په تور د ولسی کسانو تر څنګ ځینې مهم چارواکي هم وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د ولودمیر زیلنسکی او عمران خان ترمنځ د اړیکه پرون نیول شوې ده. رادیو پاکستان لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د اوکراین د شخړې د سمدستي ختمولو او د مذاکراتو سفارتکارۍ له لارې د مسالې د هواري لپاره خپل اصولي دریځ یو وار بیا تکرار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د اوکراین د خلکو لپاره په دوه الوتکو کې بشري مرستې استولې دي. نوموړي له زیلنسکي څخه مننه کړې چې له اوکراینه د پاکستاني زده کوونکو د سفارت د عملې په ویستلو کې مرسته کړې ده. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې پرون د یوې چورلکې د نسکورېدو پیښه کې د شپږو پاکستانیانو په ګډون د ملګرو ملتونو 8 سرتیري وژل شوي. د ملګرو ملتونو پاکستاني چارواکو په وینا دا پیښه د مارچ په 9 مخې ته راغلې ده. د پاکستان پوځ وایي چورلکه د سارنې په ماموریت وه او تر اوسه یې د نسکورېدو دقیق دلیل نه دی معلوم. د کانګو جمهوریت پوځي چارواکي ادعا کوي چې د یم درویش په نوم د یاغیانو ډلې چورلکه راغورځولې ده.
خبرونه مو له مشال لري لنډیز واوریدلو چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. مشال لري تاسو اغواګي په قندهار کې د سیمیزو رادیوګانو چارواکي او خبريالانو د طالبانو له حکومت اغواړي ترسو د رسنیو د نشریاتو په برخه کې د زر تر زره ځانګړي پالیسی جوړ کړي او د خبريالانو سره د چلند په برخه کې د نرمۍ څخه کار واخلي. د ورځې مخکې طالبانو په قندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خبرېدو په عکس العمل کې محلي رادیوګانې وتړلې او د سره رسنۍ یو شمیر کارکونکي لسو ساتونکو لپاره هم بندیان کړي وو. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د رادیو خبرونې دا زیګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی. خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د وسمیز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکولو ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه به خبروي بیرته خوشی سو.
موږ غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راغی چې موږ نشرات کې تغیرات مراولو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیمن غوښتنه وکړه چې رادیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. ورسته تر دې بیا رادیو بند سول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د ورځې چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واغست.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي رادیوګانو یو شمیر کارکونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړی چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي رادیوګانو مسولان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به شزینا اوریدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازما نظرت خانی یا بندخانی ته یو دغه راوړي ته خود نامه راوړه چې په کې سی و چې مطلق یو ثانیا یو د کوم موزیکو سندري بام نه بل دا چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند د شزینا اوریدونکو ژغونه باید خبرونه کوي. نخصه سي دوی سره په تلپ باندې اړیکه ونه نیول سي او باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي خبرونه کوي شریک غوښتنه ده چې هر څه
د تفاهم لاری وسی یو ګډ پالیسی چې د متبادل د پاره جوړ سی او یو پام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلانو له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل دنه نشو آغاز شوه د بحت دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چر سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال لته تاسې غوږی د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د هړتال باوجود حکومت د کوټې په ګډون د صوبې په یو شمېر سرکاري هسپتالونو کې او پی ډی ګانی خلاصي ساتلې دي خو په دې څنګه کې د ډاکټرانو د نه موجودیت له وجې عادي ناروغان لستونځو سره مخامخ دي بل خو حکومت ډاډ خوولي چې په هسپتالونو کې د ناروغانو د کتنې او درملنې چارې به ډېر زر سمې شي نور تفصیل له کوټې نه د بشال ریو همکار ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د حکومت لخوا د ویورز لمخه اعلان سو چې د کوټ په ګډون د صوبې په نور برخو کې به د پیر د ورځ څخه په ټولو سرکاري اسپیټالو کې او پی ډیز او د ایمرجنسي څانګې پر تخلاصي کړل شي که څه هم اوس د کوټ په سیول اسپیټال کې یا سیوی څانګې خلاص شوی دی لکن هلته نن دویم ورځ هم ډېر ډاکټران نو حاضر چې لامل زیاتره عادي ناروغان د مشکلاتو سره مخ او د حکومت څخه د ډاکټرانو په سمه توګه د مریضانو د علاج په خاطر
په دې ترڅ کې د مشالی ډو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي ډاکټر محمد خان ترین وویل که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به و استعفاګان ورکولو ته اړ شي
زموږ مذاکرات بار بار حکومت سره سیو د موجوده حکومت او تیر حکومت دواړو سره زموږ مطالبات ټول جنوین منل شوی وولو او زموږ سره دا کول شوی وولو زموږ د ډیمانډز به ټولې نوټیفیکیشنز راوباسي او موږ ته خواسته وي چې د خپل هړتال ختم کړي موږ هړتال ختم کړي خوز مژه یو نوټیفیکیشن هم نو وصولو نو مجبورن مژه ور بیا ریډ زون ته لاړو دوریز مژه شل ډاکټرانو ونیول سو او په دادوې مورز مژ پر مرکزی کیمپ په سیول هسپتال کې د پلیسو چاپا ول سو او 15 سرویس ډاکټران গ্রেফতার سو کم چې په جیل کې دي مژه په ګرده صوبه کې سرویسز بند کړی دي دراغو پر به دا سرویسز بند وي چې درڅو پر مژ ډاکټران نوی راخلاص شوی
په دې ترڅ چې مکله په کوټه کې د روغتیا د صوبای سکتر نورلک بلوس سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو د ستونو سمری د منځوري لپاره و وزیر اعلی ته لیږدولې ده چې منځوري به د کابینه په غونډه کې ورکول شي
تین ډیمانډز ته نوکریان دې دوه
ډاکټرانو درې غټې مطالبه وي چې حکومت ورسره منلې وي هغه کې دوی د نوکریانو غوښتنه کړې و د غو نوټیفیکیشن به د محکمې خزانه له لوري کیږي د غډولې په تنخواګانو کې د زیاتوالي خبره کړې و نو د غو منځوري به د کابینه په غونډه کې ورکول شي نو موږ زیاته کړه چې په کوټه کې بولان میډیکل کمپلیکس شیخ زید اسپیټال او بنزیر اسپیټالونه په بشپړ توګه خلاص شوی دی او ډیر ژر به د کوټلوی اسپیټال یعنی سیول اسپیټال کې هم وځه سمسي یا دی وچ د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د تیر شپږ میاشتو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی او دوی غوښتنه کوله چې حکومت په سرکاري اسپیټالو کې د دوايانو ترڅنګ نور ماشينان برابر کړي چې دوی په ښه توګه د ناروغانو علاج وکولای شي خو حکومتي چارواکو په بار بار ویلي دي چې دغه احتجاج یواز داسي په تنخواګانو کې د زیاتوالي او نورو زیاتی ګټو د پورته کولو لپاره کیږي. خو ځوان ډاکټرانو همیش دا خبره رد کړې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې او د حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلو له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وای حکومت دې د دوی غوښتنې ومنې او هغه دې پوره کړي، او حکومت بیا وای چې مناسبې غوښتنې یې منلې دي او د ټولو لپاره پوره کولو لپاره مالی توان نه لري. د هړتالونو له کبله په ځانګړي توګه هغه خلک زیات ځپل شوي چې د غربت له وجې په شخصي روغتون کې د علاج وس نه لري. دوی وایي د صوبې سیاسي ګوندونو باید په دې مسله دلچسپي ښودلې وي او سهل یې رئیس دی. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکو جانان کاکړ یو له هغو ګڼ شمیر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلې دي. دوی وایي د لورلای په روغتون کې د اسانتیاو نشټوالي له کبله یې ناروغان کوټې ته وړي وو، خو هلته ور باندې هړتالونه پیل شو.
په کوټه کې زما مریض اډمټ وی او ما دوه نیم میاشتې د لیټرې کې د غبات سړي هړتالونه شروع سول. در موږ دې ته مجبور کړو چې موږ لاړو ملتان کې تر اوسه پورې ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پورې پیشنټ چې دی هغه په ملتان کې اډمټ دی او موږ ته بیخي ډېری پریشانیانی جوړې کړي، خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی. ډاکټران هم ظلم کوي چې دا ټیم کې جوړتي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نشته او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غوښتنو منلو ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادي مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پښتنه داده چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکش او د صوبایي اسمبلی غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړې دي. د ده په وینا ډاکټران له خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسئله دا غده د تنخواه په زیاتی دو ده. نو پا غی که اگه دا غوی دی اکدار دی گورمنتم ویلی دی چه دا غی دی اکدار دی. نو گورمنتو سب داره چه لمسر اگه دوم را پیسی لکه دا چه جوری دی. من دا تو دی که یو آنه سرکو لی. لر با وسرکو لر با بیا ورکو. خبر پا دی زیمان داده. کار له چې دا دواړه خواوې سره دغه چې لږ دوی ورکشته چې لږ هغه راپورته شي نو دا مجلس سره خلاص.
د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي مشر کهار ودان وای دوی اوس د ډاکټرانو د غشتونو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غوښتنې زیاتې وي، خو اوس یې د ده په وینا د دوی په هلو ځلو اولسي کړي دي.
هغه مسائل چې کوم ډاکټرانو خپل مطالبو کړي چې زموږ الوسونه راجات کړه، زموږ شخوا ملیان پارټۍ د دوی سره خپل مجلسونه چې بابا دغه شان چې دي دا زمو باڅوک کړي دا سي خبرې چې دغه اولسي شي اولس سي سره ملګرتیا وشي. لہٰذا وہ بیا موږ په دې ګرد دغه چې دا د خپل شروع کې په کار دي چې ایمرجنسی کار نه بندوي، هسپتال ته راځي، فلانی شي کوي احتجاج، چونکی اسینشل سروس دی، اسینشل سروس خیال نه ساتي. مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټرانو سره هم کول او د دې سره مې هم کول د سرکار سره د بیا خپل
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلې وي. د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 50 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
درنا پلور
هغه قسم بیوټیشن جوړ
او دې کې چې کوم دې ترندي سکولونو ساده ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی.
سې دې ټوپا نه چې موږ ویری کوم موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دې او نی کال نیم کې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جینکو تعلیمي شرعي اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو، استادانو، د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په اوکم 3 بجې او د سه شنبې یا نهې په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسو یې وګورئ د خیبر پختونخوا د هغه ضلع کې چې پکې د مارچ په 11مه بلدیاتي ټاکنې کیدونکې دي، بینری او پوسټرې لګیدلی چې پکې کې د انتخاباتو لپاره کاندیدا یا امیدوار خزوي، خو په پوسټر یې د میړه او یا د زوی تصویر لګیدلې وي. په ټولنیزو رسنیو هم دغه سي پوسټرې خبري شوې دي او ور باندې تاوده بحثونه هم روان دي. د ښځو د حقوقو فعالانو پر دې تنقید کوي او وایي چې ښځو ته ان پټاکونو کې هم د سنفي شناخت اجازه نو ورکول کیږي. ځینې خزینه کاندیدان بیا وایي چې په سیمه کې خلک دوی کم او سړي زیات پیژنې، نو ځکه یې په پوسټرو د سړو تصویرونه لګولې دي. خو ځینې کسان بیا د دې وجه دا خوي چې په ټولنه کې د ښځو تصویر خپرول یا نوم اخستل ښه نه ګڼل کیږي، نو ځکه په پوسټرو د ښځو نومونه نه وي. د انتخاباتي کمیشن په وینا په راتلونکو ټاکنو کې 3200 ښځې د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. نور حال د وسیم سجاد په دې رپورت کې ورو
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه برخه په 13 ځلو کې د مارچ په 1 نیټه تر سره کیږي. د ټاکنو کې زنانا کینډیډیټس هم ولاړی دي. خود غخزي د کمپاین لپاره د خپل کور د سړو نمونه استعمالوي. د زنانو نمونه په فلیکسونو او بینرونو هم نه استعمالېږي، ځکه چې علاقائی دود دستور د دې اجازه نه ورکوي. د کوزدیر د بلمبټ یاسمین اختر په بلدیاتي ټاکنو کې ولاړه ده، خو په بینرونو یې د خپل زوی شیراز جمشید نوم لګولی دی او د کمپاین لپاره هم د زوی نامه استعمالوي.
د دې چې د روایت او دستور مطابق چې د خپل خزر اوازې چې هم هغې ته څوک نوم نه علي خپل پرسن نو موږ د دې وجره چې زما د زوی زمانه ډېر خلک ښه پېژني، د هغه نوم ډېر په اسانه سره زه خپل تعارف خلکو سره کولی شم.
د کال 2015 نه پس د زنانو لپاره په بلدیاتي ټاکنو کې خصوصي سیټونه دي. د الیکشن کمیشن لخوا خپره شوی معلوماتو تر مخه په روانو بلدیاتي ټاکنو کې شاوخوا 3200 زنانه کینډیډیټس برخه اخلي او د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ برخه کې د 1000 ضلعو 3800 زنانه برخه اخستې وه. یو ځایي مشر مبارک زیب وایي په ټاکنو کې ښځې خپل نوم نشي استعمالولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځې نوم ویل بد کار ګڼل کیږي.
د
په بینر باندې یا په دغه باندې پوسټر چیکر باندې د هغې نوم لیکلو، دا زموږ ذاتی دغه دي پښتو د انا مسلې دي. څه پابندي نشته، نه پاین کښته، نه په قانون کښته، نه معاشره چاته سویلی شي، خو بهر زموږ خپل ذاتی لکه دلته کې یو دغه دی او هغه اجازت نه ورکوي. مخکې خو دلته د فیمیل په فولینګ کې لکه په اوډ کاسټ کول هم سخته پابندي وه، دا خو اوس په دې قریب ماضي کې سو فیمیل رالو اٹونو تا ودرے دلو پولنگ بوز تزی ال تخپل اٹونا کاس کئی وسے سو کارو شرم نہ محسوس ہے۔
یاسمین اختر وای د پختنو معاشرہ د سړو معاشرہ دا چې پکې د خزینو مغستل شرم ګڼل شي، ولی د تعلیم او شعور راتلو سره سره دا یوجونه په ختمې دوه باندې دي،
نو دا اوس رورو دا شي ختم شو دي زه خلق چې سوشل کیږي لک ټایم په لګي اوس رورو ترقی کوي، نو ان شاء الله دا شی ود بل زر چې بیا کله دغه یا وسخ کله موشو نه بیا باغه زړه طریقه نه
په کوز دی رو د خیبر پختونخوا په زین نور برخو کې هم په کال 2013 د خزو په ووټ ورکولو او پولینګ سیشن ته تلو بندیز لګول شوی وو. دغه بندیز په زین سیمو کې قامي مشرانو او په زین سیمو کې ان سیاسي مشرانو لګول وو. خو د الیکشن کمیشن د قانون تر مخه په کوم پولینګ سیشن چې د خزو د ووټونو شره د 10% نه کم وي د غي نتیجه قابل قبول نه وي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، کچھ دیر۔
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا د تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په ونې ځخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې یو بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال تاسو غوږی د افغانستان ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې سکالې د نارنج اګل دودیز مشاهره او میلې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او زیاتوي چې پر مشاهره سربیره به په کې وردشي لوبي، سټیج ډرامې او وطني تودیلات هم نندارې ته وړاندې شي. چارواکو له شاعرانو غوښتي چې خپل شعرونه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امریت ته وسپاري، خو شاعران بیا له چارواکو غواړي چې دوی دې پرې خودل شي چې خپل اواز په ډاډه زړه خلکو ته ورسوي. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
تاکل شوی چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله د حمل په لسمه نیټه چې د مارچ له 13 نیټې سره برابر ده په شیرزی لوبغالی کې تر سره شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې دا ځل به په نارنج ګل مشاعره کې د ورزشي لوبو او سټیج ډرامو ننداري او د وطني تولیداتو نندارتون هم پرانستل شي. د دې ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وایي په مشاعره کې به پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له نورو ولایتونو او خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران برخه ولري. نوموړی وایي
دا مشاعره چې دودیزه مشاعره د هر کال تر سره کیږي، تدابیر مو د تیر کال ان شاء الله موږ سره کارخنی ولې دي، یو خو ولسته دا ډاډ ورکوم الحمدلله. امن اغلی دغه مشاعره ته د لري لري ولایتونو نه ناتخوانان، لیکوالان، ادیبان، شاعران نزی همدار استر څنګه د کوزی پختونخانه به شاعران نزی مسکل به ان شاء الله موږ ورزشی نمایش پدې کې وړاندې کوو. همدار رقم نندرتون مو پکې وی دا یو میله هم د پدې کې چې پدې کې موږ ته داخلي تولیدات سومنه دي ټول لیدونکو ته موږ دا وړاندې کوو.
په نارنجګل مشاعره کې د شعر ویلو لپاره له شاعرانو غوښتل شوی چې خپل شیرونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیرت ته وسپاري، خو یو شمیر شاعران به وایي چې د یاد ریاست د غوښتنه د دوی د شیرونو د سانسورولو په معنا ده. په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین احمدمل وایي شاعران دی پری خودل شي چې د خپل زړه واس خپل اوریدونکو ته ورسوي.
نارنج ګل مشاعره متاسفانه چې په تیرو څلوېختو کلونو کې هم دغه سیاسي رنگ اخیسته، باید د سیاسي رنگ نه راووځي. د شاعرانو غوښتنه دا ده چې د افکارو تبادله پکې وشي، سانسور پکې نه وي، هر سړی دې د خپل فکر اظهار وکړي. یوه غوښتنه دا ده د هغو شاعرانو چې هغه شاعران دي چې دغه مشاعره باید هنري وي.
خو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي هیڅ شعر نه سانسوروي، خو د هغه شعر مخنیوی کوي چې ټولنې ته په زیان وي. فرهنګپال اسرار حسنزی هم د دې پلوي دی چې په نارنج ګل مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اصلاح په موخه لوړان دی وکتل شي.
د شاعرانو شعرونه او لیکنې پر دې موخه باندې لیدل کېږي تر څو د اسلامي افغاني او کلتوري ارزښتونو خلاف نه وي، او یا پکې بعضې داسې پیغامونه او موارد نه وي موجود چې هغه دلته د دغه ارزښتونو سره پر ټکر کې راځي. ښه خبره ده چې اندازه دې ولیدل شي.
د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د نارنج ګل مشاعرې د خطر سراوی لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو خبر ورکړي، او یادو کمیټو ته یې دند سپارلې چې د نارنج ګل مشاعري امنیت، نظم او یو شمېر نورو برخو کې لازم اجرات ترسره کړي. د ذکر وړ ده چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله له اوږدو کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د پسرلي په موسم کې نمانځل کیږي، خو په دې وروستیو شلو کلونو کې له دې مشاعرې څخه په الهام اخیستو په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغه سیمو د موسمي ګلونو په نومونو ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
در څه ختلم در تمی وانا قتل وا مې بخا در څه ختلم درتا میوانا قتلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم درتا می دیر و جڑلوا میں بخا درد نہ نندیا شیر تا تپنارا وڑے ہارون ل دردنا نن بیا شیر تپنارا وڑے جڑان دتا